ستړي مسي وخت د غرمې د ورس په جسپین د خالي ورځ د 2014 کال د جمهوریت نه هم نه کړه د مشالدو په یو بل کړي کې نیوز او د حقیقت خبره کوم په پاکستان کې احتجاجي مظاهری د افغان سولې عمل په اړه ونډه د اقتصادي راهداري په اړه د مرکزي حکومت د دوستان د حکومت او سیاسي ګوندونو اندېښنه او لرې کولو هڅې د شمالي وزیرستان د تخیلو د اوسېدونکو ستونزې په ژمي کې د افغان طالبانو زیاتېدونکي حملې هغه څه دي چې تفصیل یې په اړه نظر کېږي خو پیل له خبرونو کوو مایکس پاره مصرف قلم منتر چې له دې وخت سیمې عملي فکرونه لري.
رومبه د مهم خبرونو لړنډیز پاکستان وایي د افغانستان پړا څلور ملکی غونډه د ګل پورز کیدون کیده. پاکستان ته د سعودي عرب د بونو چارو د وزیر تر سفر وروسته پرون د سنیانو او شیعاګانو یو شمیر ډلو په اسلام آباد کې مظاهری کړي او د پاکستان مرکزی حکومت وایي په چین پاکستان اقتصادي راهداري د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو اندېښنې لرې کړل شوې دي. اوس خبرونه تفصیل پاکستان وایي د افغانستان په اړه څلور ملکی غونډه د ګل پورز کیدون کیده. د پاکستان د بونو چارو وزارت چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط نن مشال ډو تو ویل په اسلام آباد کې دن کې د غونډه کې به د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي برخه اخلي. چارواکي زیاتوي د افغانستان مرستیال خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی به د خپل هیواد او د پاکستان د بونو چارو سکرتر اعزاز سودری به د پاکستان نمائندګي کوي. په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان چارواکو پریکړه وکړه چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو په موخه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه غونډه جوړوي. پروسه کال د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر د مړینې خبر سره راتلو وروسته د سولې خبرې وځنډېدلې. پاکستان ته د سعودي عرب د بنو چارو د وزیر تر سفر وروسته پرون د سنیانو او شیعاګانو یو شمیر ډلو په اسلام آباد کې مظاهره کړي. سنی مظاهره چانو د ایران ضد شعارونه ورکړل خو شیا لاریون کوونکو د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عرب او ایران له لانجې ځان لرې وساتي او بېطرفه پاتې شي. د سعودي عرب د بونو چارو وزیر د زیارت په ورځ اسلام آباد ته په دوه ورځني سفر تللی و. پاکستاني چارواکي وایي د سعودي عرب د بونو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره د مهمو سیمه ییزو مسلو تر څنګ له ایران سره د خپل هیواد د سیاسي کړکیچ په اړه خبرې اترې کړي. په سعودي عرب کې د یو شیا عالم شیخ نمر النمر سرپنځي وروسته قهرجنو مظاهرچیانو په تهران کې د سعودي عرب پر سفارت برید وکړ. تر دې وروسته ریاض او تهران خپل سفارتي اړیکې پرې کړې. د پاکستان ولسی او پوځي مشر سبا وایي د ترګری په بشپړ توګه ختمولو لپاره به له هندوستان سره مکمل همکاري کوي. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاري شوی بیان وایي دغه پریکړه پرون د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د علاقه چې په غونډه کې شوې. په دې غونډه کې د پوځ مشر اهل شریف هم موجود و. په غونډه کې پریکړه شوې چې اسلام آباد به د پټانکوټ په پیښه له هندي حکومت سره په رابطه کې وي. یوه اونۍ مخکې د هند په پټانکوټ ښار کې د دې هیواد په یوه پوځي اډه وسلوال برید کې وه هندي سرتېري مړه او 22 جوبل شول. هند وایي برید کوونکي چې له پاکستانه ورغلي وو په اړه یې پاکستان ته معلومات ورکړي او د پاکستان لخوا تر ځواب راتلو وروسته به پریکړه کوي چې له اسلام آباد سره د سولې خبرې جاري وساتي او که نه. د پاکستان مرکزی حکومت وایي په چین پاکستان اقتصادي راهداري د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو اندېښنې لرې کړل شوې خو اپوزیشن ګوندونه دا خبره نه مني. د پاکستان د پلاننګ مرکزی وزیر احسان اقبال پرون د بلوچستان لاله وزیر سره په کوټه کې په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د ګوادر کاشغر اقتصادي راهداري پر لویدیځ لار یې د ټولو سیاسي ګوندونو شکایتونه لرې کړي.
جو خدشات ته
د هغوی چې څومره هم شکایتونه وو چې په دې راهداري کې به له خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره په یوه نه یوه توګه توپیر وسی هغوی ته مو ډاډ ورکړ چې په دې پروژه کې داسې هیڅ نشته چې د یوې صوبې د هم له بلې هغې څخه په کوم شي کې توپیر وسی
خلاف امتیاز کړي.
خو هم پردې ورځ په کوټه کې اپوزیشن ګوندونو جمعیت العلماء اسلام او امین شلګون په یو ګډ خبري کانفرنس کې د حسن اقبال دغه ټولې خبرې ناسم یادې کړې. ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې مرکزی حکومت د کاشغر گوادر اصل اقتصادي لاره له پښتنو سیمو پنجاب ته اړوي خو مرکزی حکومت دا تورونه نه مني. پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تېره ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 25 وسلوال وژل شوي دي. امنیتي چارواکو پرون مشر ډاکټر ویل چې افغان پولیسو نږدې په دته خیل سیمه کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو یو شمېر پټنځایونه اهم په نښه شوي دي. په دې عملیاتو کې د حقاني شبکې 15 ورځ تاریخ طالبان لس غړي او لږ تر لږه لس ازبک وسلوال وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان دې سیمو ته خبریالان نشي ورتلی، نو له دې امله خپلواکه سرچینو دا شمېرې نه دي تایید کړي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دایي څلور مهم وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي بیان د تولا خوګیاڼي تېر ورځ مشال ډاکټر ویل په اچین کې په هوایي عملیاتو کې د دایش لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي چې څلور تنه یې د دې ډلې مهم غړي دي. د خوګیاڼي په وینا په ننګرهار کې د دایش پر ضد هوایي عملیات روان دي او د ولایت امنیت ورسره ښه شوی دی. ایران سعودي عرب تورن کړی چې فرقه ییزو شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د ښو اړیکو او د بنسټپالنې ترمنځ یوه لار غوره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون په نوم په یوه لیک کې تېر ورځ ولیکل، ایران له خپلو ګاونډیو سره هیڅ راز شخړه نه غواړي او هیله لري چې سعودي عرب هم دغه منطق ته سر ښکته کړي. جواد ظریف سعودي عرب تورن کړ چې له هغه عراقیانو سره چې عرب ته د عبادت لپاره ځي ناوړه چلند کوي. داعش په لیبیا کې د پولیسو پر روزنیز مرکز د زیره د ورځې د حملې پړه منلی. په دې حمله کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي، تر سلو زیات ژوبل شوي دي. د داعش په خبرپاڼه کې چې د زیارت پر ورځ خپره شوه ویل شوي چې حمله کوونکي کی د دوی کسان وو چې په چاودنه کې وژل شوی دي. خو د لیبیا حکومت تر اوسه پر دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د فلیډلفیا پولیس وایي یو سړی چې له دایش سره یې تړاو درلود پر یوه پولیس یې ډزې وکړې او هغه یې سخت ژوبل کړو. د امریکا پولیسو پرون ویل چې وسلوال سړی 1.5 کلن دی او پر پولیسو یې 11 ډزې کړې دي. پولیسو هم حمله کوونکی درې ډزې ویشتې او هغه یې نیولې دي. او ټاکل شوی ده چې افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 20 ورونو لوبه وکړي. تېره ورځ هم د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ د 20 ورونو لوبه وشوه چې افغان لوبډلې په 15 رنځونو وګټله. سبانۍ لوبه له زیمبابوې سره د روانو لوبو وروستۍ یوه ده او که چېرته دا لوبه افغانان وګټي نو د 20 ورونو سیریز به په خپل نوم کړي. او تر دې محل د مشال خبرونه
خبرونه مولا اسرار عالم مومن دا اوریدل. په داسې حال کې چې د تهران او ریاض ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی، پرون په اسلام آباد کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته په ورتګ مظاهرې شوي. خو د ایران او سعودي عرب ترمنځ د زیاتېدونکو اختلافاتو په وجه کې یوه بله وجه څه کېدای شي؟
د امریکې او د ایران مرګرتیا ده چې هغوی تحفظات لږ لرې شول، ایران ته لږ ازادي نه راوتله، نو سعودي ته لږ مشکلات ښکاري.
د کاشغر تر گوادر د اقتصادي راهداري پاړه د خبر پښتونخوا بلوچستان د اندېښنو لرې کولو په خاطر مرکزي وزیر احسن اقبال د بلوچستان له حکومت او سیاسي ګوندونو سره لیدلې دي. خو آیا د دوی قانع کړل شو؟
په خیبر پښتونخوا کې پرون ورځ چې کومه ټولګوندیزه غونډه وسوه، هغې هم زموږ د دې غوښتنو ملاتړ وکړ. نو زموږ تر اوسه پورې هم هغه مطالبه ده.
د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو وایي د سخت یخنۍ په دې موسم کې لارې بندې شوي او دوی له ستونزو سره مخامخ دي. او یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونو د پایل رپورت. پاکستان ویلي د افغانستان سولې عمل په لټ کې د سلور هیوادونو استاسو غونډه د ګل پرس په اسلام آباد کې کیږي. د خبر د دې هیواد بهرنی چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودل په شرط د مشال ریډیو ته کړی ده. تر دې لمخه د غونډې د ځای ځایګي په اړه څه نه وویل شوي. تفصیل ریاض مسخیل اورو.
د پاکستان خارجه وزارت سرچینو په وینا د افغانستان مفاهمتي او مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو په غرض با سلور اړخیزه غونډه د ګلپورز اسلام آباد کې کیږي چې پکې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او دا په خشان مخ په وړاندې بوتلو په چارو غور کول شي. سرچینې زیاتوي د غونډه کې به د پاکستان نمائندګي خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری او د افغانستان نمائندګي نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی کوي. د دې ترڅنګ به د چین او امریکا استازي هم غونډه کې ګډون کوي. د ذکر ده چې تیره میاشت اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه غونډې دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ولاړ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او د دې په مؤثر انداز کې سرته رسولو دپاره به څلور اړخیزه سټیرنګ کمیټې جوړولی شي چې پکې به د پاکستان، افغانستان ترڅنګ د امریکا او چین نمائندګي هم شامل وي. دا دې هم یادوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل تیر کال جولای میاشت کې د ملا عمر د مرګ د خبر وروسته د ځنډ ښکار شوی و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په دې خبرو اترو کې د طالبانو د کډون تصدیق نه دی سوی. البته رایټرز خبري اژان د سرچینو له قولې لیکلي چې شای حقاني شبکه استازي ګډون وکړي، خو د دې لا هم تصدیق نه دی سوی. احمد چبر په دې اړه د سیاسي چارو څارونکي خوشحال خلیل سرمرکه کړې او ځینې پوښتنې چې په غونډه کې د حقاني شبکې د استازي د ګډون خبره کېږي. البته د ملا منصور اختر په مشرۍ د طالبان لخوا په غونډه کې د ګډون په اړه لا هم څه نه دی ویل سوی. نو آیا دا خو به د سولې پروسې پر بیرته پیلولو څه منفي اغیز ونه کړي؟
اصل کې خبره ټوله همدغه ده چې طالبان اوس په پاکستان کې هم د مختلفو حلقاتو تر حمایت لاندې دي. خپله پاکستان معمولا دغه تکتیکونو نه کار اخلي، یوه ډله رانږدې کوي او بله ډله غواړي چې وښيي چې دا زموږ سره کنټرول نه ده رهاله شي. دوی معمولا دغه رقم ته خبرې کوي تر څو پورې چې په سیاسي چنابازۍ کې دلته ټیک لاس ولري او د عقل یو شکل نه یو شکل خپل خبرې په مذاکرات کې په افغانستان حکومت باندې ومني. خو په دې دا خبره مو ټول ته څرګنده ده، روښانه ده چې پاکستان معمولا ټول خلکو باندې، یعنی په ټول خلکو کې دي طالبان دي که مختلفې ډلې دي، په دې باندې نفوذ لري، په یو نه یو شکل باندې نفوذ لري. که دوی چېرته وغواړي په رښتیا هم صادقانه عمل وکړي، دا کار کولی شي چې یو نه یو شکل باندې تر فشار لاندې راولي. خو دا ماته ډېره جالبه ده چې پس له ډېرو کلونو واقعن پاکستان لخوانه اولته سیاست مداران لخوانه اولته پوځي چارواکو لخوانه داسې خبرې کیږي، دا رقم ته نخي نخانه سرګندګي سي غواړي پاکستان د افغانستان سره همکاري وکړي.
خلیل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته صادقانه همکاري نوم ورکړ، کچرته پاکستان صادقانه همکاري ونه کړي، آیا افغانستان د اسلام آباد په غونډه کې کولای شي چې د پیکنګ او واشنگتن په مرسته په پاکستان باندې فشار راولي او داسل د سولې خبرې مخته ولاړ شي؟
پاکستان تاریخ ته موږ ګورو، دی معمولا دی تروریزم نه دی وسیلې په توګه کار اخیستی ده. یو کله هم چې پوهېږي چې نور وخت تمام ده، نو دا وسیله ایسته غورځوي او یو بلې وسیلې ته لاس اچوي. دغه مثال موږ په 2001 کې ګورو چې مشرف باندې کله د امریکې لخوا نه فشار راغی، هغه وخت کې بسته د رژیم نه لاس واخیست، د طالبانو بسته امارت نه لاس واخیست او ټولې پلانګولو کې اوسه مرسته وکړه. که دغه رقم ته فشارونه یا خپل پاکستان در کړي چې نور زه په پخوانیو سیاستونو یا په هغه لارو باندې افغانستان پاکستان پاکستان رانی اقتصادی ضعف او گڑبڑی او فرقی تشدد دغه ټول دی لامل کیږي چې پاکستان کې حالت به اندازې ته خراب ده. که چیرته دوی دغه رقم ته طالب نه او ترسته دغه استفاده کې ممکن یو رسته دی ورغړي او دا د دوه مخه پوری سره د لوګو کولو په معنا ده. نو که خپل مخدومن په خوګوله شي ممکن دوی هم خوکي. نو که چې تر دې لري او څومره چې موږ هغه علامه ته ګورو او د پاکستاني سیاست مدارانو څرګندونه ته ګورو، فکر کوم چې پاکستان دغه فشار ته یو څه غاړه کیږي او دغه امیدواري د بخوا پرتله نسبتا ډېره سره ده.
خوشحال خلیل، مننه.
پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیعهګانو یو شمېر ګوندونو په اسلام آباد کې مظاهرې کړې دي. سنی مظاهره کوونکي پرون د ایران ضد شعارونه ورکړل، خو شیعه لاریون کوونکي د پاکستان پر حکومت ته غږ کوي چې د سعودي عربستان او ایران له لانجې ځان لرې وساتي او بېطرفي غوره کړي. فرشته جلازی نور حال راکوي.
په پاکستان کې د اهل سنت والجماعت په نوم د سنی ګوند مشر اصرار الحسن عباسی پرون په اسلام آباد کې د لاریون پر مهال خبریالانو ته وویل چې ایران باید د نورو اسلامي هیوادونو په چارو کې خپله څرګنده لاسوهنه بنده کړي.
ایران کی کھلی اور واضح مداخلت اسلامی مالک کے اندر موجود ہے.
ایران پزغر دنور اسلامی ہوادونو پکورنی چارو کی لاس وہی ایران د خپل گټو د ترلاسه کول لپاره د نړۍ پر هر کونج حمله کولای سي. د هیواد په مسلمانانو کې د وینې بهیدو ته لار جوړه کړی ده او فرقی تشدد او چترستولای دی. په سعودي عربستان کې د وشي عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته یش بن قهرجنو ایرانیانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیک ماموریت حمله وکړه. تر دې پیښو وروسته ریاد او تهران خپل سیاسي روابط پرې کړل او سفیران یې سره وشړل. یو شمېر عربي هیوادونو لکه سودان او بحرین له ایران سره خپلې سیاسي اړیکې ختمې کړې او ځینې نورو د دې په وړاندې په غبرګون کې خپل سفارتخانې وتړلې. په اسلام آباد کې پرون د شیعهګانو د ځینې سازمانونو پلویانو هم سوله ایز لاریون کړی و. دوی د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په روان سیاسي کړکېچ کې د پاکستان د بېطرفۍ غوښتنه وکړه. د شیعهګانو د یوه ګوند وحدت مسلمین مشر امین شهیدی پرون د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته دي له ورګډېدو ډډه وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون دلته و. هغه نه یوازې دا چې له پاکستانه غوښتنه وکړه چې د دوی په مشرۍ د تروریزم ضد پوځي ائتلاف ته دي ورګډ شي، بلکې پر خپله دې غوښتنه یې ټینګار هم کړی دی. موږ باور لرو چې پاکستان باید خپل سم قضاوت او د بهرنۍ کړنلارې خپلواکي څرګنده کړي او په داسې جګړه کې چې 200 میلیونه پاکستانیانو ته یوازې ستونزې پیدا کولای شي له ګډونه ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو پر سعودي عربستان او ایران غږ کړی چې له زغمه کار واخلي او نړیوالو تړونونو ته دي د درناوي پر اساس خپلې ستونزې د مذاکرو له لارې حل کړي. سپینې ماڼۍ د منځني ختیځ ترنګلي حالت ته په اشاره وویل چې د ریاد او تهران سیاسي کړکېچ د ټولې سیمې ثبات او امنیت ته ګواښ پېښولی سي. د افغانستان دولت هم د سعودي عربستان او ایران سیاسي لانجه د سیمې امنیت تهدید بللی او پر دواړو خواوې غږ کړی چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي.
فرشته جلال سی ولکه څنګه تاسو رپورټ کې وردل د سعودي عربستان لخوا د شي عالم نیمر ال نیمر تر پنځه کلو وروسته په تهران کې د پاریدونکو مزارچانو له لوري سعودي سفارت ته د اور اچونې وروسته د دواړو هیوادونو تعلقات خراب شوي دي. لدی پیښ وروسته سعودي عرب له ایران سره سفارتي اړیکې وشلولې او دا شان د دواړو ترمنځ لفظي جګړه لا نور هم زیاته شوې ده. د ایران او سعودي عرب ترمنځ د تاوتریخوالي اصلي وجه څه دي؟ په دې رپورټ کې مجاجه اخیستل دي. که څه هم د ایران او سعودي عرب ترمنځ اوسنی سفارتي او سیاسي تاوتریخوالي شاته د شیا عالم نمر ال نمر پانسی کول او په تهران کې پر سعودي سفارتخانه د مزارچانو برید دی، خو کارپوهان وایي د تاوتریخوالي یوازینی وجه دا نه ده. ډاکټر اعجاز خټک د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد دی. دی وایي د جدید ریاست تر جوړېدو وړاندې هم د فارس او عربیانو ترمنځ اختلافات وو چې نن ورځ د ایران او سعودي عرب په بڼه کې لا هم شتون لري.
سعودي عرب او ایران تعلقات خراب خو ډېر پخوا ته دي، اسلام نه مخکې دی، د عربو او پرسین یو اختلاف راغلی دی، بیا دي اسلام نه پستم بیا دي سیاسي لیدا چې دا دواړه ملکونه اوریجنل پاور دی پارا یو بچر کمپیٹیشن دی. ایران ام والی چه لارجر میری لیس کی آغا یو میجر قوت دی، تو یہ بزان دا آغا اسپیریشن دی، نو آغا دوارو پا مسئرہ ایم جگر آغا پاور جگر ایم دا، نو دا دوارو خپلا مجلی کسی نسمال ای خود دوارو خپلا کی پاور شغل ہم دی.
په سعودي عرب کې د پاکستان په خوانی سفیر ایاز وزیر بیا وایي دواړه هیوادونو له لوري په منځني ختیځ کې د خپل اثر او نفوذ زیاتولو پرته خپل د سعودي عرب په داخل کې د شیعهګانو شتون سعودي شاهي کورنۍ ویرولې ده.
د دې شک نه د سعودي د شیعهګانو نه ډیره یاره ډیر احتیاط وسره کی دا غوي خپل ایسترن ریجن چې دا دمام الخبر دا علاقہ الانکه زیاتر اویلم دا علاقہ پروډوس کوي خپل شیعهګان ډیر دي نو په هغه باندې ډېر نظر ساتي. دغه رنګ بحرین سره لګېدلی دی، شیعهګانو میجارټي ده خو هغه باندې سنیان حکومت کوي، نو لکه یو رنګه شیعهګانې دباو ساتلی دي چې د آل سعود دپاره خطره جوړه نه شي.
ایاز وزیر د دواړو هیوادونو زیاتېدونکو اختلافاتو یوه وجه د ایران او امریکا ترمنځ شوې جوهري معاهده هم ګڼي.
بل غټه خبره چې زه وینم چې د سعودي فرستریشن د نورم زیاتېږي، هغه شاید د امریکې او د ایران مرګرتیا ده چې هغه تحفظات لږ لره شول، ایران ته لږ ازادي نه راوښو، اقتصاد به هم خشي په دې ریجن کې، به هغه خپل نور اثر هم زیاتول غواړي، نو سعودي ته لږ مشکلات ښکاري.
تیره میاشت سعودي عرب د څلور دیش هیوادونو یو اتحاد جوړ کړی چې ورته د ترغیب پر ضد اتحاد ویل کېږي، خو زیاتره کارپوهان فکر کوي چې د دې ائتلاف د جوړېدو شاته په منځني ختیځ او سعودي عرب کې د ایران اثر او نفوذ کمول او د تهران سیاسي ګټو مخه نیول دي. د ایران او سعودي عرب پر اختلافات هم رپورت اوریدلی. د پاکستان مرکزی وزیر حسن اقبال وایي د چینا پاکستان اقتصادي رهداري باندې د پولیسستان ټول سیاسي ګوندونو اندېښنې لري کړي، خو په دغه صوبه کې د اپوزیشن ګوندونو جمعیت العلماء اسلام او عوامي نېشنل ګوند بیا وایي دوی د حسن اقبال له خبرو سره اتفاق نه کوي. وفاقي وزیر ته د وړاندې خبر پښتونخوا ته تللی و چې هلته یې د وزیر اعلی تر څنګ سیاسي ګوندونو مشرانو ته معلومات ورکړل، خو هغوی هم د ده له خبرو سره اتفاق ونه کړی. نور تفصیل له خدای نور نصر په رپورټ کې.
د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ مرکزی وزیر احسن اقبال د جمعې په ماسپښین د بلوچستان له اعلی وزیر سره په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري پر لویدیځه لاره یا د بلوچستان د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو او تجارانو اندېښنې لري کړې او په خبره یې ټولو د له خبرو سره اتفاق وکړ.
جو خدشات ته انکه
د هغوی چې څومره هم شکایتونه وو چې په دې راهداري کې به له خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره په یوه نه یوه توګه توپیر وسي، هغوی ته مو ډاډ ورکړ چې په دې پروژه کې داسې هیڅ نشته چې د یوې صوبې د هم له بلې هغې څخه په کوم شي کې توپیر وسي. احسن اقبال چې د جمعرات ورځ کوټې ته راغلی او دلته یې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو له غړیو سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل، د جمعې په ورځ یې په دې خبري غونډه کې وویل له همدې اقتصادي رهداري څخه به تر ټولو زیاته ګټه د بلوچستان اولس ته رسېږي، خو بلې خواته تر دې وړاندې بیا هم په کوټه کې د اپوزیسیون ګوندونو جمعیت علما اسلام فی او عوامي نشتل ګوند په یوه ګډ خبري کنفرانس کې د احسن اقبال دا ټولې خبرې ناسمې یادې کړې. په دغه صبح کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع د خبري د ته ویل د دوی همغه په خوانی غشتنې لا هم منل سبې نه دي.
خیبر پښتونخوا مې جو ال پارټیز کانفرنس
په خیبر پښتونخوا کې پرون ورځ چې کوم ټول ګوندیز غونډه وسوه، هغه هم زموږ د دې غشتنو ملاتړ وکړ. نو زموږ تر اوسه پورې همغه مطالبه ده او په تخنیکی خبرو پسې موږ نه ځو.
ټیکنیکل باتو میں ہم نہیں جائیں گے.
همدې خبري غونډې ته د عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي بیا وویل دوی د احسن اقبال له خبرو سره یو فیصد هم اتفاق نه کوي او نوموړي یې ټولې خبرې بې بنسټه یادې کړې. اڅکزي زیاته کړه دوی په داسې هیواد کې ژوند کوي چې هلته د خپل حق غوښتنو ته له پاکستان سره د غداري نوم ورکړل کیږي. موږ داسې بدبخت خلک یو چې که له حکومتي پلاوي سره ملاقات وکړو نو ډنډورې راپسې وهل کیږي چې قام یې خرڅ کړ، او که مو چیرې بیا له حکومتي پلاوي سره کومه خبره واوړي نو بیا په ورځپاڼو کې راپسې لیکل کیږي چې دوی خو له 1948 څخه غدار دي. که څه هم په بلوچستان کې حکومتي او اپوزیسیون ګوندونو د جمعې په ورځ جلا جلا خبري غونډې وکړې او دواړو د یوه بل ادعاوې ناسمې وبللې، خو تر دې خبري غونډو وروسته دواړو ډلو د مسلم لیگ نون د یوه پخواني سینیټر په کور کې د غرمې ګډه ډوډۍ وخوړه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
لکه څنګه چې په ریپورت کې واورېدل، د پاکستان مرکزی وزیر حسن اقبال پرون د بلوچستان حکومت او سیاسي مشرانو سره تر لیدو وروسته خبري کانفرنس ته وویل چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه د دې صوبې حکومت او ګوندونه مطمئنه کړي دي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا نن مشال رادیو ته وویل دوی د حسن اقبال له معلوماتو مطمئنه دي، البته تر څو د راهداري پر غربي لاره په عملي توګه کار پیل نه شي تر هغو پورې نسی مطمئنه کېدلای. له نوموړي څخه مو د مرکې پر مهال په سر کې وپوښتل چې آیا د احسن اقبال د خبره سمه ده چې تاسو د اقتصادي راهداري په اړه مطمئنه یاست؟
حسن اقبال صاحب راغلی و کوټې ته. حسن اقبال صاحب سره ټولو پارټیانو ولیدل. حسن اقبال صاحب د کاریډور په هکله چې د ده کوم معلوماتو تفصیلاتو دا ټول کښېښول، او دلته زموږ د صوبې چې څه پاچیانې وي د هغو ټولو پاچیانو مطالبه دا وه چې موږ ته بېله ځنډه پر کاریډور پر غربي کاریډور کار را شروع کړي، نور موږ په ستاسو په مجلس اطمینان نه کېږي. خو به هر حال بیا په پریس کانفرنس کې زه هم ناست وم، نور خلک هم ناست وو. وزیر اعلی صاحب دا وویلې چې د موږ ته اطمینان راکوي او موږ مطمئن یو. د حسن اقبال مجلس
دغه پوښتنه م کوله چې یعنی د څه وویل د څه نوې خبره تاسو ته وکړه؟
مجلس دا و چې شپږ دېرس عرب ډالر چې دي دا یوازې او یوازې موږ د بجلی پر پیدا کولو خرڅوو، پاتې شي دا نورې لس عرب ډالر چې دي دا موږ په دې کار باندې دخ کوو.
او دا اوږده منصوبه ده، دا به په ډیر وخت سره تکمیل ته رسیږي.
دا شپږ دېرش ارب ډالر رسیدي، دا به په پنجاب کې دا د بجلی په پیداوار خرڅېږي که به نه؟ دا په بلوچستان، خیبر پښتونخوا یا سند گوادر په دوه کې وي که هغه به ټولې پنجاب ته ځي؟
دا خو د ده د وینا مطابق دوی چې اوس کوم شی کوي، مطلب دا تر کوله ده، زموږه دا حب باندې چې دوی د بجلی کومه منطوبه ده چې کوله راوړي او دلته د بجلی پیدا کوي، دا یې دغه کله زموږ مجلس دا دی چې د بجلی منصوبې که د سولر دي که د کویلې دي، کوټه، شارګه، هرنایی، دوکۍ، دا یو اوږده پټۍ پرته ده او دا د کولې د اعلی کوالټي ډېر لوی ډیپوزټ دی زموږ د صوبې. نو موږ دا خبره ورته وکړه چې دغه منصوبو څخه یو منصوبه دلته هم که په سولر کې هم زموږ لمر د نورو صوبو تر لمر تیز دی او دغه رنګه زموږ د بجلۍ د کولې په حواله باندې موږ ډېر لوی ډیپوزټ لرو. د کولې والا په کار چې بجلی پیدا شي دغه رنګه داوا وینډ والا او هم دغه رنګه بیا په خیبر پښتونخوا کې د هایډل پاور بجلی پیدا کولو منصوبې تاسو باید اعلان کړئ که دا د اوږده واټن دی که دا د لنډ واټن دی.
دا ویل کېدای شي چې د بلوچستان حکومت اوسنۍ کومه منصوبه ده یا اوسنۍ چې کوم اختلاف دی یا چې کوم اوسنۍ د مرکزي حکومت موقف دی، په دې کې کم از کم په دغه شکل کې اوس صوبایي حکومت ثناء الله زیري په مشرۍ کې ستاسو حکومت ورسره مطمئنه یا شریک نه دی؟
ثناء الله صاحب دا ورته وویل چې د اته ګانټې اته نیم ګانټې د سیاسي پارټیانو انجمن تاجران او نورو وفدو سره پرله پسې ملاقات وکړي، په هغه کې چې کوم صورتحال وړاندې کوي پر هغه باندې موږ اطمینان کوو او غواړو دغه لکه دا چې موږ ګایزو تر څو پورې چې دوی عملي کار په عملي کار لاس نه وي پورې کړی او پر دې روټ باندې کار نه وي شروع کړی، پر ریلوی نه وي شروع کړی، پر روډ نه وي شروع کړی، صنعتي زونز یې نه اعلان کړي، فایبر اپټیک نه دخ کړی او سب کاریډور باندې بند نه مختص کړی، تر هغه پورې دلته په دغه مجلس هیڅوک اطمینان نه شي کولی.
دا د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال. خو د قبایلي سیمو خلک به یو بله غوښتنه لري، هغه دا چې دوی ته د اقتصادي راهداري کې حق یا برخه ورکړل سي. د پښتونخوا ولسي تحریک قبایلي سیمو مشران وایي چې هغو به په دې لړ کې په لنډو ورځو کې د قبایلي سیمو مشران، ځوانان، وکیلان، روزګار خلک او هر فکر لرونکي لپاره یو غونډه جوړوي او په هغه کې به دا خبره څیړي. تفصیل د شنواز ترکزي په رپورټ کې.
دا پښتونخوا ولسي تحریک د قبایلي سیمو مشران وای چې هغوی به د قبایلي سیمو د مشرانو، ځوانانو، روزګاریانو، وکیلانو او د هر فکر لرونکو لویه غونډه رابلي او د پاکستان او چین ترمنځ د روزګار په لوی منصوبې کې به خپله برخه غواړي. دوی وای چې د پاکستان مرکزی حکومت کوشش کوي دغه منصوبه مشرقي اړخ ته واړوي، خو دوی به دغه منصوبې اصلي لارې د بدلولو مخالفت کوي. رحیم شاه افریدی چې د فاټا لایرز فورم مشر دی وای
فاټا کنوینشن چې کله نه په پیښور کې کاریډور ولا منصوبه ده، دا قسمت به درځون کې منصوبه ده، خو بدقسمتۍ نه پنجابي واکمنان دې په لوي تیار چې هغه د فاټا د خلکو حالت بدل کړي، نو هغه ټول دا منصوبه پنجاب ته یو وړي ده او انشاءالله موږ دا کنوینشن چې وشي موږ به د فاټا هرې
گلنواز خان محمد چې د پښتونخوا ولسی تحریک فاټا فعال غړی دی وای چې د تحریک ملګری به هر رقم مبارزه کوي چې ګینه د پاک چانه اقتصادي راهداري ګټي قبایلو ته ورسی.
نو د فاټا لار شونکي گوادر سره په ملا وهلو کې ډیر لنډ بریوزي د سیلاب نه بچتا، سیلاب پین راځي او په دې باندې دون نوی د چین سره د تجارت لپاره ډیره اهمه د کاریډور منګ ټولي برخي د فاټا په لار باندې غواړو.
انجینیر ګل چمکنه وای چې په لند وخت کې به هغه لکه د صوبې د دورو په شان د قبایلي سیمو دورې هم شروع کړي چې ګنی اولس بیدار کړي او پر راتلونکو کې خې ګټه وکړي.
د همدې کاریډور د پاره په غلانې کې واغاته جرګه کړي وا، هغه کې تقریبا ټول قبایلو واده کړي وا چې موږ به مقابله کوو او موږ به حال حق غواړو او بیا په پیښور کې د کورمې دین سره د پاره مووالو جرګه کړي وا. خو اوس به یو بل پروګرام هم جوړو چې په ټولو جنسي کې د خلک راپاتو او د خپل حقوقو
لپاره هغه سره خبره وکړو.
ظاهر شاه صاحب د یاد تحریک غړی دی او د فاټا سیاسي اتحاد جنرال سیکرټری هم دی. هغه وای چې هر څوک دغه راهداري فاټا کې تیرول شي نو هیڅ یو مشکل به هم نه وي. نو هغه څنګه
مومند جرسی کې په نو پاس باندې سړک هم شته چې هغه په مزاری جناو په غړو باندې جلال آباد ته رسیدلی دی. دغه رنګ تورخم لار ده ټول دنیا انټرنیشنل روټ دی، ټول دنیا پیزلجي او تجارت پکې دغه هم په فاټا ده. په کورمه باندې مطلب دره چې پنځه شپږ روټونه کتری منګل باندې یا بلې بل طرف باندې خوست چې کوم ادارې تللي دي. دغه رنګ د وزیرستان نه چې کوم دی نو بې شماره لارې افغانستان طرف ته، هغه مطلب دره چې افغانستان او چټلي شته دغه رسۍ پاسانه کېدی شي.
دغه مشران وویل چې په روان میاشت کې به د یاد تحریک د فاټا د څنګه سره تړاو لرونکي یو لوی کنوینشن هم کوي او په راهداري کې به د خپل حق غوښتنه کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم دورستي مې بجې سوي دي. سره را ل محمد به خبرونو لنډې وړاندې کړي.
پاکستان وای د افغانستان په اړه څلور ملکی غونډه د ګل پروس کیدون کیده. د پاکستان د بونو چر وزارت چارواکو د نن مشرګندلو په شرط تن مشرډو ته ویل په اسلام آباد کې کیدون کې د غونډه کې به د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي برخه اخلي. د پاکستان لوسی او پوزي مشرتابه وای د ترګری په بشپړ توګه ختمول لپاره به له هندستان سره مکمل همکاري کوي. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان وای د غپریکړه پرون د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د علاقه چې په غونډه کې شوی. د پاکستان مرکزی حکومت وای په چین پاکستان اقتصادي راهداري د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو اندېښنې لري خپل شوی. اپوزیشن ګوندونه دا خبره نه مني. د پاکستان د پلاننګ مرکزی وزیر احسان اقبال پرون د بلوچستان لالا وزیر سره په کوټه کې په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري پر لویدیځ لارې د ټولو سیاسي ګوندونو شکایتونه لري کړي. پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تیر ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 15 وسلوال وژل شوي. پولا هم خپلواک سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. پاکستان ته د سعودي عرب د بنو چارو د وزیر تر سفر وروسته پرون د سونیان او شیاګانو یو شمېر ډلو په اسلام آباد کې مظاهری کړي. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د چارواکو په خبره د دې څلور مهم وسلوال وژل شوي دي. او ایران سعودي تورن کړي چې فرقه ییز شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د ښه اړیکو د بنسټ پالنې ترمنځ جوالار غوره کړي. دا خبره د ایران د بنو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون په نوم په یوه لیک کې تیر ورځ لیکلي.
دا خبرونو لنډیزونه له اسرار علم مند اوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظهیر کتنه کوي.
نن د پیښور نه خپریدونکي اجر سپانه خپل ادریه کې په پاک چین اقتصادي راهداري باندې د سیاسي ګوندونو په تحفظاتو باندې لیک کړی دی. وایي چې تیر ورځ په پیښور کې کېدونکي د جمعیت علما اسلام فیډلې لخوا رابلل شوي ټول ګوندیز غونډه کې حکومت ته ځړکه ورکړې شو که چېرې په دې منصوبه باندې یې د سیاسي ګوندونو اندېښنې لري نه کړي نو د دې پر ضد به نیغ په نیغه اقدامات کوي. ادریه وړاندې لیکي چې په دې منصوبه باندې یو طرف ته سیاسي ګوندونه فزات لري نو بل پلو حکومت بیا بیا وایي چې دوی په دې کې مخلص دي او دا منصوبه به په زړه نقشه جوړوي. او هم دغه لړکی د منصوبو وفاقي وزیر احسان اقبال د پیښور او بیا د کوټي دوره وکړه او له دې وړاندې وزیر اعظم هم سوسو واره دا خبره کړې ده. خو تر اوسه یو سیاسي ګوند سچی یو تن هم په دې خبره قانع نکړو. د ادارې په وینا چې ټول متعلق ادارو له په دې منصوبه باندې لا اوله کار کول پکار وو او د دې متعلق چې څومره هم تحفظات دي باید چې هغه ختم کړی شي چې د دې ملک د ولس لپاره د ملک د تاریخ اهم منصوبه سرته ورسول شي. ادریا اخیری کې لیکي اوس چې کوم تحفظات مخې ته راغلي دي او په دې باندې په میډیا کې بحث هم روان دي نو د دې له کبله د پاکستان متعلق دنیا ته څه پیغام روان دي باید چې دا په نظر کې وساتل شي او وزیر اعظم او ټولې متعلقه ادارې په دې غور وکړي. بل پلو جنگ رسپن خپل ادریا کې لیکي چې د سعودي عرب خارجه وزیر د پاکستان د دورې په مهال د وزیر اعظم نواز شریف او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقاتونو کې دوی د څلور دیرش اسلامي ملکونو اتحاد د تفصیل نه خبر کړل او دغه لړکی ورته پاکستان استخباراتو روزنې او پیاوړتیا زیاتولو په ګډون ځینو چارو کې د مرستو پخلی وکړو. ادریه وړاندې وایي چې پاکستان په خپل د ترهګری ښکار ملک دی نو ځکه د هر قسمه سیمه ایزو او نړیوالو هلو ځلو مرسته کوي چې د نړۍ او منطقې نه ترهګری ختم شي او بل دا چې دغه لړکی لویه تجربه هم لري. نو دا داسی حال کی ورته د اسلامی ملکونو اتحاد کې د شاملې دو پاړه اس مسله نشتا او موجوده وخت کې د دې خبرې ضرورت هم ډیر دی. ادریا اخری کلی کې چې روان میاشتې په اخری کې په سعودي عرب کې د اتحادی ملکونو د دفاع وزیرانو غونډه هم کیدونکې ده چې پکې د اتحاد نور جزئیات مخې ته راشي، خو پکار ده چې دا اتحاد د اسلامی ملکونو د یووالي سبب جوړ شي او د ټولو اسلامی ملکونو نه د ترهګرۍ سره سره مسلګین خطې هم ختمې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ای ایف پی خبری آژانس لیکي پاکستان د سعودي عرب لخوا د ترهګرۍ په ضد د اسلامي هیوادونو پوځي ائتلاف حمایت کړې او دغه هیواد پلوي سوی دی. بلخوا نېشنل انټرست مجلې د سعودي عرب او ایران تنګلي سفارتي اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې چې پخوا هم دواړه هیوادونه داسې شان حالات سره مخامخ ول. ګلایا سبق وښتو.
ایف پی خبری ایجنسی لیکي چې پاکستان د تیر زیارت په ورځ د سعودي عرب لخوا د ترهګرۍ پر ضد د څلور دیش اسلامي هیوادونو ائتلاف د جوړولو هرکلی کړی. په اسلام آباد کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره ملاقات کړی او په دې ملاقات کې نواز شریف د اسلامي هیوادونو ائتلاف حمایت کړی. خبری ایجنسی لیکي چې په لومړیو کې پاکستان ډیر په احتیاط سره د اسلامي هیوادونو د ائتلاف په حق له غبرګون ښودلی و. په هغه وخت کې پاکستان دریز درلودو چې د ائتلاف په اړه نورو تفصیلاتو ته انتظار کوي چې دا به کوم ډول عملیات او کارونه کوي. خبر ایجنس د پاکستان د بارونو چارو وزارت خبر پاڼې په حواله لیکلي چې د سعودي عرب ځمکني بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به له ریاست سره وګه په وګه ولاړ وي. سعودي عرب په وار وار په نړۍ کې ترهګري غندلې او هغه هیواد په خپله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له بریدونو سره مخ دی. خبر ایجنس د کارپو حسن عسکری په حواله لیکي چې د اسلامي هیوادونو ائتلاف کې شامل دو سره پاکستان د سعودي عرب پلوي شوی او د دغه ائتلاف مخې لا تر وسه پورې واضح نه دي. عسکری وایي چې پاکستان د سعودي عرب او ایران ترمنځ ترنګلي اړیکو کې ځینې لارې خلاصې پرېښې دي او وس داسې ښکاري چې د سعودي عرب د بارونو چارو وزیر سفر وروسته به ایران له پاکستان سره رابطه کوي او وضاحت به ترې غواړي. بلخوا نېشنل انټرست مجله لیکي چې د ایران او عراق ترمنځ جنگ پر وخت کې د ایران دوه جنگي الوتکې د سعودي عرب په فضايي حدودو کې د داخلي دو وروسته راغورځول شوې وي چې له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې تاوتریخوالي سره مخ شوې وي. بیا په 1980 کال کې په مکه معظمه کې د تشدد په پیښو کې 215 ایرانی حاجیان وژل شوي ول. د دې پیښې په غبرګون کې په تهران کې مظاهره کوونکو د سعودي عرب سفارتخانی محاصره کړې وه. مجللی کې خدا وار حالات او ګټې ډېری مختلفې دي. سعودي عرب د شیا مولا شیخ نمر النمر سره د 340 نورو کسانو ته پانسي ورکړه چې د محافظه کارو مخه ونیسي. مجله زیاتوي چې حکومت غواړي د شیاګانو پر ضد کاروایانو ته ژمنتیا وښایي او د هغو نورو مشکوکو القاعده غړو د اعدامولو نه پام راواړوي. خو د شیا عالم ته پانسي ورکولو سره تهران راپارېدلی دی او د پخوا په شان یو ځل بیا بلوګرو په تهران کې د سعودي عرب په سفارت برید کړی چې له وجې د دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې پرې شوې دي. مجله زیاتوي چې لویدیز هیوادونو کوشش کوي چې له ایران سره اټمي تړون پر ځای وساتي او د کډوالو بحران حل کړي، نو په دې حالاتو کې به دا ښې نتیجې ونه لري.
ګلایا سوچ د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات یې درته وړاندې کړل. هلته بیا وسلوالو طالبانو په افغانستان کې حملو ته شدت ورکړی دی. په وروستیو څو اونیو کې په کابل کې خونړیو حملو او په بلخ، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې حملو ته په اشاره ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو د سیمو نیولو هڅې هم زیاتې کړي دي. پخوا به د هوا له سړېدو سره د وسلوالو طالبانو حملې بندېدلې، خو اوس داسې نه ده. فرشته جلالزی هم په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
وسلوال طالبان غواړي د پوځي عملیاتو او وسلوالو حملو تر فشار لاندې د سولې په مذاکرو کې زیات امتیاز واخلي. د افغانستان د سیاسي څارونکو په وینا د وسلوالو طالبانو په وروستیو شپږو میاشتو کې حملو ته شدت ورکړی، څو په دې ډول په اسلام آباد کې د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان د استازو پر راروانو څلور اړخیزو مذاکرو اغیز زیات کړي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه څلور اړخیزه غونډه د جنوري په 11مه یعنی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د چارو څارونکي ډاکټر محمد تقی له ازادي راډیو سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې د طالبانو حمله په داسې حال کې شدید شوی چې پر پاکستان فشار دی څو طالبان د سولې پر روانو مذاکرو کې ګډون ته وهڅوي. ډاکټر تقی ازادي راډیو ته وویل چې حتی که طالبان د دې حملو په پایله کې د سیمو په نیولو بریالي نشي، خونړۍ حمله او تشدد به د سولې په مذاکرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره جاري وساتي.
دا راتلونکي د میاشتې ډېر مهم دي. بیا دا دی چې جنرال صاحب کیمبل دلته رئیس جمهور اوباما ته دا خواست کوي چې تعداد هم سوا کې د امریکایي ځواکونو تعداد پکې لس زره پورې ده. نو دا ماشاءالله چې مهمه خبره به وي. او طالبانو کې مسله دغه ده چې هغه په یو سیاسي قوت نه دغه ارتقا نه دی شوی. هغه یو جنګیالي قوت په توګه موجود دی او د پاکستان کوشش دا دی چې لکه هلمند یا داسې یو علاقه طالبان ترلاسه کړي چې بیا دغه وایي چې پیدا خو شوی کار دی. نو دوی سره به تاسو خبرې کوي دوی به منې.
په وروستیو کې یو شمېر رپورټونو د افغان او بهرنیو څارونکو په حواله وویل چې وسلوالو طالبانو له 2001 میلادي کال راهیسې تر بل هر وخت په افغانستان کې زیاتې سیمې نیولې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د وسلوالو طالبانو د حملو شدت سږ کال د تیرو 15 کلونو په پرتله زیات و او د افغانستان په ځینې سیمو کې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی و. دا سل په سلو کې نه ده څرګنده سوې چې د طالبانو استازي به د اسلام آباد په مذاکرو کې ګډون کوي، خو افغان چارواکو ویلي چې طالبان شایي د خبرو او مذاکرو په دې لړۍ کې وروسته خپل استازي ورواستوي. د افغانستان د چارو یو څارونکی توماس روتیک له کابل له ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې طالبانو بیلابیل امکانات په نظر کې نیولي دي. طالبانو دا مسله چې ټول افغانستان بیرته ونیسي په پام کې نیولې ده او پر دې هم فکر کوي چې د خبرو له لارې په حکومت کې برخه ترلاسه کړي او پوځي پرمختګ په دواړو حالتونو کې له دوی سره مرسته کوي. د رپورټونو پر اساس سږ کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 1000 تنه وژل شوي او 2000 زخمیان شوي دي. په کابل پوهنتون کې د افغانستان څېړنیز مرکز مشر عبدالوحید وفا په دې باور دی چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د خونړیو پیښو او وسلوالو حملو د زیاتېدو یو بل دلیل په دې هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیتونو پیل دی.
Winter we had a calm season, but unfortunately this year it was not the case.
دا شغلی وفا پوینه سشکل جمعی ډیر سوړ و خو بیا هم حمله نوې کمی سوي. د نورو وختونو په خلاف د افغانستان په ختیځ کې سشکل تشدد زیات سوی دی چې هلته هوا ډیره نه سړیږي. نو دا سی ویرسته چې د حمله او تشدد د غلریبه تر دوبی دوام وکړي. د شغلی وفا پوینه د طالبانو پر رهبری کې اختلافات به پر مذاکرو شاغیزونه لري. دی وایي طالبان به د زیاتو سیمو د نیولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتي څو له حکومت سره په مذاکرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي.
فرشتې جلال سي ته غوږ واست. اکانومست مجلې په یو مقاله کې په افغانستان کې روان تاوتریخوالي ته کتنې کړې او په دې لړ کې د تیر کال جاج اخیستې. دې مجله لیکي قسم طالبانو ځینې سیمې نیولې خو د دې معنا دا نه ده چې ګواکې هر څه له لاسه وتلې دي. بوروال کاکړ ته به غوږ شو.
اکانومست مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي چې له هغه وروسته یوازې یو کال تیر سوی دی چې د ناټو ځواکونو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته ورساو. د مجلې په لیکنه ناټو یوازې 13,000 عسکر دې ته پریښودل چې افغان ځواکونه وروزي، هغوی ته سلام مشورې ورکړي او مرسته وکړي. مقاله لیکي چې له هغه راهیسې د وسلوالو پر ضد د جګړې ټولې چارې په خپل افغان ځواکونو پر غاړه اخیستې دي او جګړه کوي. مجله زیاتوي چې په تیر یو کال کې د افغانستان هم سیاسي او هم امنیتي حالت تر یو حده سره ګډوډ شوی دی. طالبانو د نړیوالو ځواکونو وتلو ته په پام سره خپل پسرلنی عملیات دا ځل د تیرو کلونو په پرتله غځولي او په ژمي کې هم دوام لري. د مجلې په لیکنه طالبان له واکه تر لرې کېدو وروسته اوس مهال تر ټولو ډېرې سیمې په واک کې لري. اکانومیست زیاتوي چې په دې کې د کندوز لنډمهاله سقوط، د کندهار پر هوایي ډګر برید او باګرام هوایي ډګر ته نږدې د شپږو امریکایي عسکرو وژل کېدو پیښې د پام وړ دي. مجله زیاتوي چې تر ټولو زیاته د اندېښنې خبره په جنوبي ولایت هلمند کې د افغان حکومت د واک کمزورتیا ده. دا سیمه په 2009 او 2011 کال کې له طالبانو بیرته نیول شوې وه او د امریکایي او برتانوي ځواکونو د مرګ ژوبلې په ګډون زیات زیان پکې رسېدلی و. مجله لیکي چې په تاوتریخوالي کې د زیاتوالي یو مهم وجه دا هم ده چې افغان حکومت داسې فعال نه دی لکه څنګه چې په کار و. بل لامل دا دی چې تیر کال له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې بهیر پیلولو هڅې ناکامې سوې او د ملا عمر له مرګ وروسته طالبان په خپلو کې وویشل سو. اکانومیست مجله لیکي چې د دې پورته یادو سوي لاملونو ترڅنګ بل دا هم دی چې امریکا په افغانستان کې د اوږدمهاله تګلارې په لړ کې نیمګړتیاوې لري.
بوریوال کاکړ ته غوښ وس. هندوستان وایي د پټان کوټ پیښه چې پکې اووه هندي سرتیري مړه او دوه ویشت ژوبل شوي وو په اړه یې پاکستان ته معلومات ورکړي او دوی اوس د پاکستان د غبرګون په انتظار دي. هندوستان وایي د پاکستان له ځواب وروسته به پریکړه کوي چې له اسلام آباد سره د سولې خبرې پر مخ یوسي او که څنګه. پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې غونډه شوې وه او د پټان کوټ پیښه غندل شوې ویل شوي وو چې که معلومات هند شریک کړي دي د هغو جاج اخیستل کېږي. اسرار الله مومن ته به غوښ شو.
دان ورسپان لیکي هندوستان وایي د پټانکوټ پیښې په اړه یې له پاکستان سره معلومات شریک کړي دي او د اسلام آباد له غبرګون راتلو وروسته به د پاکستان سره د سولې خبرو پیلولو په اړه پریکړه کوي. ټاکل شوې وه چې د اسلام آباد او نوي ډلي ترمنځ د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه د سولې خبرې د روانې میاشتې په وروستیو کې پیل شي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته یې کره معلومات ورکړي کوم چې ښایي په پټانکوټ کې د هندوستان په پوځي اډې د برید پلان جوړونکي له پاکستانه ورغلی وو. یو جوګپوړی پاکستاني چارواکی وایي هندوستان ورته د مبینه برید کوونکو ترمنځ د ټلیفوني خبرو ریکارډینګ، ځینې د ټلیفون نمبر او د برید کوونکو د زی په اړه استخباراتي معلومات ورکړي دي. دا چارواکی وایي پاکستان دغه معلوماتو څېړنه کوي او هیله لري چې د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سکرتارانو ترمنځ د روانې میاشتې په 15مه نیټه کیدونکې ممکنه غونډه به ونه ځنډیږي. په پټانکوټ پیښه کې د اووه هندي سرتیرو تر وژل کېدو او دوه ویشت ژوبل کېدو وروسته د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمان هڅه کوي چې د سولې خبرو نوې شروع شوې پروسه جاري وساتي. هندي وزیر اعظم نریندر مودي وروستۍ میاشت په ناڅاپي سفر لاهور ته ولاړې کوم چې په شاوخوا یوه لسیزه کې د یو هندي وزیر اعظم پاکستان ته لومړی سفر وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خپل هندي هممنصب ته د پټانکوټ د پیښې په اړه د تحقیقاتو باور ورکړی. نوموړي دغه څرګندونې تېره ورځ له خپل هندي سیال نریندر مودي سره په ټلیفوني خبرو کې کړي. بلخوا هندي وزیر اعظم په نواز شریف ټینګار کړی چې په برید کې د ککړو کسانو او ډلې پر ضد سمدستي کاروایی وکړي. یاد وي چې په وروستیو کلونو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سولې خبرې څو وارې د پټانکوټ برید په څیر پیښو لزنډ سره مخ کړي دي.
اسرار عالم مومندو د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو وایي د تګ راتګ لارې بندې سوي چې وجه یې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ سوي دي. دوی زیاتوي ناروغان یې په سیمه کې رایسر سوي او نسي کولای د نورو سیمو هسپتالونو ته د علاج لپاره بوستي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان تحصیل د تاخیل بیلابیلو سیمو خدرخیل، منظرخیل او خاوشا کې میشته خلک ګیلمن دي چې د ډیرو ورځونو ور باندې لارې بند شوي دي چې له امله یې نه یوازې د خوراکي توکو د کمی سره مخ شوي بلکې سیمه کې واورې ورېدلې او سخت یخنۍ له وجې ناروغان زیات شوي. د تاخیل خدرخیل اوسیدونکي رحمت الله د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل د ډیرو ورځونو ورته د راشن ګاډي نه دی ورغلي.
میشته د شندر تکلیف ته ډېر ټیمی شي میشته کوي نه دلوډا به مورون باندې تنر ته پرې دیلې پوز د خېس لیار رس باندې اورا چولې دي سیمندار نو به مور لوردا یوه چې مومنټ باندې در خل کوم ډېر د حکومت سره ډېر قربانې کړې دي عام مند پر ډېر کې رار میړه ته کړه جاي او کوشش کړه جاي حکومت سره او اي سي کی او پر او کړه جاي خپل خور می خپل ځمورتیا ور کړې دو.
د ټلیفون د لارې د داخلو یو بلو سیدون کې مشکل مو ویل د لوګي سره مخ شوی
دین یا سیسی ته کده تاخیر کې دی مورون دلواجه ده تند امرا سوال آقا خاتم دی دونه چینه بوره دوی آر تا خاتم دی نیست پاتا نالا کسی مشکی کن بنا دا یار چه پستان آر تاو کسی بیای چه سبو کن وی داخل سایی بلا رجی داخل سایی پتال یار باندی کورتال یار باندی مگا مال اوری آتا والی دی سوری دلکو دی مورون نان غدا اندر تا پسپتال که دوی دو خورای مرسا
کلیم الاوائی دولت ورسره سم چلن وکړي او زرګونه کورنۍ لپاره مخصوص سوګاړي په میاش کې ډیر کم دي.
میشریه کومنه دا تاسو کې چې اخر کرمې د پاکستان نه هم سره د جتاي ویلې شي چې موږ تا کنوې په درې مې ته دیوا کنوې خو اسکو بیا راځي په وګاړي په تی مينو د ویرو دي کچې پر دونا په کې روي چې نا په کې مې اخر کر په اوته غاړي چیرې گزارا شي 5000 کاړي دل پرتی چار چا پر اورر مونه پرتی دی پوسه خېس یار سره باندو د سیدل یار باندې مې ستنه به مور واسه راځي د مور ته دل په یار کې مستر مرچی چې مې دا ستنه چې پارا جما باندې مې ست غاړي خلص کو ور غاړي چې د مورونه غاړي وي زنانا ډاکټر
شمالی وزیرستان د تاخیر بیلابیلو سیمو کې میشته خلکو ستونزو په اړه محسه وکړه چې امنیتي ځواکونو سره خبرې وکړو خو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو او ځایي انتظامی چارواکو وویل دوی پر دې موضوع سره نشي ویلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ری او سمزو خبر ایجنسی ته د جمع پورز د خبر ایجنسی په جمهوریت کې د خبر د سیټ میکیو په دفتر کې په غونډه کې د یاد اداري چارواکو ویلي دوی د پولیو یا ګوزن د ناروغي ضد د نوي کال کمپین لپاره ټول تنظیمات نیولې دي. او په خبر ایجنسی کې به دغه کمپین د جنوري 11 نیټې څخه پیلېږي او تر 11 نیټې پورې به دوام ولري. دوی وایي د کمپین لپاره څه د پاسه 600 ټیمونه تیار کړي دي. واشنیسو فرحات شنواری رپورټ.
د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې په دفتر کې د پولیو یا ګوزن ضد کمپین لپاره د دغې محکمې د افسرانو، پولیټیکل چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ یوه غونډه وشوه. د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی د روان نوي کال د اولنی کمپین لپاره خپل تیاری مکمل کړی دی او ډیر زر به دغه کمپین پیل شي. په دې هکله د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې یو افسر او د پولیو ضد کمپین انچارج ډاکټر شیرخان مشال ریډیو ته وویل،
را روان کمپین یا پولیو راوند چې کوم دی هغه به د 11 تاریخ د جنوري نه په ټوله خبر ایجنسی کې شروع کیږي. او د دې لپاره چې کوم دی کنه خوشا مونږ چې کوم شپږ سوه ټیمونه تیار کړي دي د هغوی تیاری مکمل شوی ده. او انشاءالله د 11 جنوري نه مې چې کوم دی کنه هغه خوشا 200 ماشومان به چې کوم دی کنه هغې له به چې کوم دی مونږ قطرے ورکو یا هغې نه به چې کوم دی کنه ٹریننگونه پلین او ٹریننگونه چیکنه کمپلیټ شوی دي. لاجستیک هم را رسیدلې اوس دا غیره لپاره چې کنده کنه مونږه انګوریشن هم کمپلیټ کړو او ای پی ایس انګوریشن وکړو.
دا چې دغه کمپاین لپاره د امنیت سره انتظامات نیول شوی دي. په دې حق له د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام وویل،
د سکیورټی به والي سره دا ویل چې مونږه اوس ان شاء الله د خبر ایجنسی دی امن زیاده او دې کې مونږه ارینجمنټ هم کړی دي چې چرته کې صدا سي خبر راشي نو ان شاء الله مونږ دې سره به پولیټیکل ایڈمنسٹریشن ور سره ولاړ ده. ان شاء الله داسې به ان شاء الله سم مسئله به نه وي. اوس هم ان شاء الله د خپل د علاقې د خوري خلکو مشرانو نه مونږ د تمه لرو چې یاره ان شاء الله دا به زمونږ سره او د ټول د ټیم سره او دا چې کوم د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن چې کوم د ارینجمنټ چې دی کې به ان شاء الله پوره تعاون کوي او ان شاء الله خپل کردار ادا کوي.
او د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز زیاته کړه چې اوس په باډه کې پوځي عملیات سرته رسیدلي دي او خلاص شوی دا او هلته به هم د پولیو یا ګوزن ضد کمپین کیږي.
بڑا مطلب اوپن شواغی کی مطلب زمون سره مطلب ڈور ٹو ڈور کمپین سٹارٹ شو. تیرا میدان، تیرا بازار پلس لنڈ کوتل جمروت کے دے مطلب کوالٹی کمپین سٹارٹ تھی. ان شاء اللہ مونگو چیرا بل کیس مونگتا پر جنوری نہ مطلب پاگا کی پتو دا سولا کی کیس را نشی.
دا خیبر جن سی دا پولیو کنٹرول روم چاروا کی وائی چی تیر کال یعنی پا 2015 کی پا خیبر جن سی کی دا پولیو یا گزرن یا ولس کیسو نمخی تارا غلی وو او پٹول فاتا کی دغش میرا شپاڑا ستا رسی دلی وا او بیا پٹول پاکستان کی خواوشا یو 500 کیسونا درج شوی. فرحات شنواری مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
په کراچۍ کې یو پښتون عالمگیر مسعود په خپل سر د دې ښار د ستونزو د هواري لپاره د فکس ایټ په نوم یو مهم شروع کړی دی. د په لومړي پړاو کې په خپلو پیسو د ښار د سخا اوبو ګټرو سرونو بندولو کار پیل کړی دی. وایي له دې وروسته به ځای پر ځای پرتې خځلي او ډیرانونه له منځه وړي. نوموړی وایي دا ځکه کوي چې حکومت په دغو کارونو کولو کې ناکامه شوی دی. تفصیل له کراچۍ د محمد عمران په رپورټ کې.
د جمعې په ورځ د غزوان د کراچۍ ښار په لوی لار یونیورسټي روډ هغه ګټرو لپاره سرونه په خپلو پیسو راوړل کوم چې ښکارا پراته وو او سبخت هم د سبد پیښې سبب جوړېدې شو. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت علمگیر محسود اویل د دې وړاندې یوازې په دغه لارو د صوبې د اعلی وزیر انځورونه جوړول چې مقصد یې د عام ولس لخوا صوبایي حکومت ته خپلې ذمهوارۍ ورښودل وو. ولې دې تور لګی چې د صوبې اعلی وزیر په دې اړه هیڅ ګام پورته نه کړو؟
یہ کمپین پہلے فیز میں جا چکی ہے.
دردی کمپاین لومبے پڑاو دے رستو دانور پڑاو نہ ہم لری لومبی پڑاو کے بمونگ اولیسی ستونزی نیوازی پا گوتا کو بلکہ اس بید سماولو حدسا ہم کو مونگ وینو چی پا خار کی دلوی الارو پا مینس کی کندی جوڑی شوی گٹر و باندے سرون نشتا زی پا زی دا خزلو دیرانو نپرات دی اوبا ودریگی دا وستلوی سا انتظام نشتا دا سی بیشمیر مسلی دی کم چی با دا مدنی طولنی پا مرستا پا نخ کو زب پا خپلا یو یو زی تزم او دا ہر سب اس پا خپلا سمام
اور ایک ایک جگہ خود جا کے فکس کروں.
عالمگیر محسود د مرستې لپاره یو شمیر خلک هم په دغه موقع موجود وو او د غزوان د کار او زیار ستاینه وکړه. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د کراچۍ یو اوسیدونکي اجاز برکی ویل چې دوی هر ځای کې احتجاج کړی ولې سره نتیجې نه دراوتي.
دا عالمگیر بھائی چې کم احتجاج کوي ان شاء الله دا بهترین طریقہ ده. مونږ پیسې ولې چې مونږ د وزیر اعلی سین پتا ورغلی او الته احتجاج ریکارډ کړی دی خو د مونږ سره کوئی رابطه مس سره څه هیڅ نه دی کړی. خو دا ته مش راغلی یو مش د مجبوری نه فکس سیټ را کړی ری کنه چې مش با پار غټن پر ډکن باندې ورا کچره والا جای باندې مش با فکس سیټ لیکي اور دا وزیر اعلی سین ته مونږ وای چې بھائی راشه د مونږ علاقے ته د مونږ علاقے ته وګوره.
د ذکر د سورج وړاندې عالمگیر محسود په دغه لارو د هغه غټرو سره د صوبې د اعلی وزیر قائم علی شان زورونه کې خو دی په کومو چی سرونه نو چې وروستي د صوبایي حکومت لخوا حکم جاری شوی وو چې په سمدستي توګه په دې کار لاس پورې کړی شي. ولې درې ورځې تیرېدو وروسته هم په حکومتي کچ هیڅ ګام نه دی پورته کړی شوی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ. مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاہ خانمال یو کافی الګ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلي او پښتو مړه ته بابا یې څه په خواله ځای خور دی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
مشال ریډیو په دې غړی کې به د دې غړی خبری برخه هم په دې رپورت پای ته رسو او دا وروستی رپورت یې هغه د کلتوري رپورت. د کلتوري چارو پوهان وایي سیمه کې روانې جګړې د کرښې دواړو غاړو ته د میشتو قبیلو کلتوري او ټولنیز ژوند د ستونزو سره مخ کړی دی او باید حکومت او غیر حکومتي ادارې د دې لرغوني کلتور د ودې او خوندي کولو لپاره په شریکه کار وکړي. په دې اړه د شاهین بنيري رپورت اورو.
Shai Raman Zora Wana Disha
په بلوچستان کې میشت پښتنو قبیلو خپل کلتوري او ټولنیز قدرونه ژوندۍ ساتلي دي او د ولسی سندرو، روایتي اتڼونو او کاکړو غړو په شکل کې د خپل تاریخ او ټولنیز ژوند ځینې حوالې خوندي کړې دي. لیکوال او سړنکار رازق فهیم وایي په جنوبي پښتونخوا کې د ولسی ادب او اتڼونو بیلابیل رنګونه ژوندي دي چې دغه سیمې د تاریخ ژوند جواک او هیلو څرګندونه ترې کیږي. رازق فهیم وایي باید د کلتوري اساسې او آثار په دستاویزی شکل کې خوندې شي.
موږ سر خدا ثقافتي شان موجود دي مگر سوکا سوکا زمونږ نه زی هم ټول اتړونو هغه اهنګ چې دی کنه خلک دا څرنګ د دې تشریح څرنګ کوي د دې ټول اتړونو وار سره دا د هر اتړ او د هغه کې د هر کدم خپل یو تشریح ده کنه او خلک ګور لاغه د خپل یو اجتماعي معنا وی را بس یو خدا فکر دی چې کوم دا د دې فوک شکل نه دا فکر دی چې دا کوم نشي او حکومتونه فکر دی چې ولې ته توجه وکړي.
رزق فهم زیاتوي د سیبي د قبیلو روایتي اتڼونه اوس د نوي دور د غوښتنو سره د بدلون نه تیریږي او کوه د ورته ورکړل شي نو په نړیوال کلتوري منظرنامه کې ځان ته ځای نیولی شي. نو موړی وای
دا اتڼ شو کنه دلته په فولکلوري انداز باندې دا یو خاص فارمټ لګنه او دا د فارمټ په اخوا باندې د خپل اظهار غرنګ نه شو کولای. مثلا لکه ډول بو ډول سره دا اتڼ کېده خو دلته سیدا قبایل کراچۍ نه راغ یا نور داسې اربن سیټنګ لراغ کنه دلته د میوزیک خپل یو روایت موجود دی خو دا وکړو چې له میوزیک سره دا اتم سے انرجایز کدا نویواله ورا په دې اتم کې نور ښکلا هم راځي او د بینن د آلات سره او د بینن له ذوق سره دا خپل هم آهنګین پیدا کول.
د بلوچستان حکومت د سیمې د کلتوري اساسو د خوندي کولو لپاره تر اوسه څومره کارونه کړي دي؟ په دغه اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزي مشر او د پارلیمان پخوانی غړی رضا محمد رضا وایي د کلتور خوندي کول او د لوده ورکول باید د حکومت په لومړیتوبونو کې وي. نوموړی زیاتوي
اوس موږ دوی ته یو کروڑ روپیې ورکوو دا زبانونو ته، براوی ته، بلوچی ته، پښتو ته. او پښتو اکیډمي اوس ډېره د توان خاونده ده، انشاءالله هغه پر دې هغه باندې کوي. او له هغې ما وره پوهنتونونو کې هم زموږ پښتو ډیپارټمنټ ستا هغه هم داسې کلچرل شوګانې کوي او پروګرامونه کوي، ولسي ادبیات چې غاړي دي، که ټپې دي، که بیا زموږ اتړونه دي، که بیا زموږ نورې لوبې دي. دا یعنی دا روزل پالل غواړي. په دې کې زموږ پارټي په دې کې دا کریډیټ موږ لرو چې له ډېر وخت څخه موږ د دې شانو ډېر خیال ساتلی دی. البته حکومتي سطح باندې څومره چې په کار دي، څه خو دا بدامنیان عمرو کاغذ جوړ کړ.
د کرخې دواړه اړخ ته روانې بېقرارۍ که یو خوا د سیمې سیاسي او اقتصادي ژوند اغېزمن کړی دی، نو بل خوا یې د ولس کلتوري او ټولنیز قدرونه هم د ژوندي پاتې کېدو لپاره د نوو ننګونو سره مخ کړي دي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.